ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه مني روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه باندې بیا بیل رپورټونه شننه مروړي دي. د خبرونه په روښتۍ نیمه کې درته د میرمنو په اړه باندې ونی د خبرونه تاندې هلي وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د ملي حامد زاده
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه ته خبرونو سټکو ته د عوامي نشر ګوند د خبر پښتونخوا مشر وايي دا تلسم مایني ترمیم د بدلون کوشش په هیواد ته نقصان ورسوي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ځنګلاتو د محکمې او کارکونکو په د فبریک کې وژلې او د اسرایل او حماس ترمنځ لنن څخه څلور ورځې اوربند پیل شوې دي. تفصیل د عوامي نشر ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې که دا تلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نشي. نوموړي پرون د سوات په کابل کې د ګوند د فعالانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره مرسته کړې ده، خو که څوک دا نه غواړي نو بیا د دوی ګوند هم څه نشي کولی.
هر قسم هر بم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړې تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده.
اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نشته ګوند په تېر حکومت کې منظور شو او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته په خپلو وسیلو د واکمنۍ حق ترلاسه شو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یو غونډه کې په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یوې کمیټه جوړه کړل شوې ده. خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار دا ټولې ګنګوسې بللې دي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ځنګلاتو د محکمې او ملازم په دفي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. په میرامشاه کې پولیسو د ځنګلاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پرون وسلوالو د حسن اتواب په نوم د محکمې ملازم په ډزو وژلې دي او په تېښته کې بریالي شوي دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او زسین په نورو برخو کې دي د افغان کډوالو په نوم د پښتنو د ځورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند سند صوبي مشر سلیم خان ترین وویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او ځورول دوام لري. نوموړي له غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې یو اونۍ وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو څلور شپېته پښتانه نیولی چې یوازې اته کسان پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختی کارډ لرونکي پښتانه وو. بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو په وار وار ویلي چې څوک هم نه ځوروي او نه چاته اجازه ورکوي چې کراچۍ ته د نورو صوبو څخه راغلي خلک وځوروي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشي کېدو وروسته پولیسو یو ځل بیا نیولې دي. نوموړی پرون د ابتاباد د فساد ضد یو عدالت په ضمانت خوشي کړو خو ماښام پولیسو په سوابه کې له خپل کوره گرفتار کړ. د چارسدې پولیسو ویاند وایي چې اسد قیصر به د مینه همې پیښو په تور ډېر زر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي. د پولیسو په ایف آی آر کې راغلي چې اسد قیصر د پاکستان تحریک انصاف په تېر حکومت کې د صحت محکمې د څلورو ملازمینو سره په شریکه د گجو خان میډیکل کالج لپاره د سامانونو په خستو کې د کرپشن په ذریعه قومي خزانې ته د میلیونونو روپو نقصان رسولی دی، خو نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ به د اقلیمی بدلون په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوبۍ ته رسمي سفر کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د نومبر په 23مه په اونیزه خبري غونډه کې وویل چې وزیر اعظم کاکړ به د ډسمبر د لومړۍ نه تر دویمې په متحده عربي اماراتو کې په هغه سرمشریزه کې ګډون کوي چې د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې برخه ده. ټاکل شوی چې لنډمهالي وزیر اعظم په دوبۍ کې د سرمشریزې په غونډه کې پر ګډون سربیره له خپلو سیالانو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي. هند کې د افغانستان سفارت د نومبر له 23 څخه په بشپړ توګه وتړل شو. سفارت نن پر ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشوالی ښودلی دی. په اعلامیه کې لیکل شوي چې ورلمخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي او هیله لرله چې د هند حکومت یو داسې دریځ خوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن وګرځي. سفارت ویلي دا تو نو انتظار په وخت کې تمه لرله چې سفارتکارانو ته به ویزې وغځول شي او د هند حکومت په دریځ کې به بدلون راشي، خو د هندي حکومت او طالبانو فشار د سفارت بندېدو ته مجبور کړل. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښودلی. او اسرائیل او حماس نن سهار څخه سره سلور ورځنی اوربند پیل کړی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا و اروپا اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده، د ورځې په وروستو کې د یرغمل شو 1400 اسرائیلي میرمنو ماشومانو لومړنۍ ډله خوشي کړي. دا په هغه جګړه کې لومړی وقفه ده چې محاصره شوې غزه یې ویجاړه کړې ده. په قطر کې منځګړو ویلي چې اوربند به د سهار په 2 بجو پیل شي چې په کې د غزې په شمال او جنوبي برخو کې یو پراخ اوربند شامل دی. لدی وروسته به حماس هغه 200 کسان خوشی کړي چې وسلوالوی د اکتوبر په 10 په اسرائیل باندې د بریټ پترس کې نیولیو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته عملی حامیر زاده وړاندې کول. د خبرونه په لور وردو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه راپورونه خپاره شوې دي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کچري د 13 آئینی بدلون د بیرته اخیستو هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نشي. دا خبره نوموړي پرون په سوات کې د ګوند د فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. د یادونې وړ ده چې 13 آئینی ترمیم د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په تیر حکومت منظور شوی وو او په نتیجه کې ثبوت په خپل وسایلو اختیار ترلاسه شوی وو. په دغه اړه نور معلومات له سوات نه نیاز احمد خان راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکاری کې د حلقه پی کې شپږم ورکز کنوینشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم 13 ختمولو هڅې روانې کړي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر قسم حربم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتلو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړې تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. 13 آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده په مسو خو کلو سور کې.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سوات کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې 13 آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد دوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیله صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. د که واپس اغستو هڅې وکړی شوې نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي ده او هغه ډېر جدوجهد د 13 ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دی بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دی کې خو دې شي. نو په دې باندې به دې خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی با هم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا 13 آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخی تا ندیر آگلے. خو باز رسانو که هاگا وقت دا قانون باندی تکونه اکرشول کلچ مرکز کې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا کې د دې پارٹی حکومت وو او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج شروع کړو. نو د مرکز او صوبائی حکومت ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا د سند په نگران حکومت او پولیس چارواکو غږ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو ځورولو لړۍ ودروي. دا خبره د ګوند سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون کراچۍ پریس کلب کې یوې خبري کانفرنس ته کړې. بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو په وار وار ویلي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې په سند کې د پښتنو په ګډون د نورو سیمو څخه راغلي خلک وځوروي. چارواکي وایي یوازې هغه کسان نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نیاز علی د کراچۍ نه دا تفصیل لکه.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال لیډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سند په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سند صوبا پریږدي.
بسونه ونیسي د هغې نه لکه روپې غواړي. کسان بوځي وایي ته فلانې کار کې پتا پسې هیروین لګوم، پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي. تینې سه په باړو باندې د پېښور پښتانه نیسي، د کراچۍ په حب باندې پښتانه نیسي. ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستانی کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسي لس ورځې په تانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. اوس په حیدرآباد کې څلور شپېته کسان نیولو، پاکې اته افغانانو، ټولو پاکستانیانو.
نوموړي وویل د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال لیډیو ته وویل، په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپېښو ستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر آی جی سند او نورو چارواکو سره لیدلي وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلن روان دي.
بار بار په پریس کې مو جیتا مو نور زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس یې خو خبره دیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړی په سند کې وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر ګډه حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستانی پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو یوازې بیا اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا منلي چې سور جوړان دي په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بیا د افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے.
دی وای اوس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه ترلاسه شوی وو چې دا هغه سخت نوټس اغستل شوی وو. لا هغه رستو دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو دا هغه د پیجنګلو رستو پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نور صوبو خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبئی نیټه راهسي د بیا اسناد افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه لسکونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو، نړیوالو ادارو، افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې. خو پاکستان ویلي د بیا اسناد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بیا اسناد کډوالو بیرته لیږلو بهیر به روان ساتي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او ډاکې په بیلابیلو پیښو کې خوشا د 280 ملیون روپو سامانونه پټ کړل شوی دي. دغه شان د پیښور په ګډون د صوبې په غټو ښارونو کې له خلکو په زور د موبایل، ټلیفونونو او پیسو د اخیستو پیښې هم ډېرې شوې دي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر راسه شوی معلوماتو تر مخه تیرو لسو میاشتو کې یوازې په پیښور ښار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي. دې کې د ګاډو او د موټرسایکلو تختول، په لارو کې خلق او بیلابیل ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختولو پیښې شاملې دي. همدغه د پولیس معلومات دا هم دعوه لري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه، ګاډي، موټرسایکل، موبایل ټلیفون او نغدې د کړه کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولي هم دي. بیا د سوبي اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچري د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانی په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پرېښودلو پر ځای سزا کولې، نو دې کې به زیاتوالي پر ځای کمی راغلی وو. محمد نوید خان چې د پېښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم ګاونډ یو ځایي کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله، وایي د دوی نه خپل څو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي، بیا د ګاونډیانو نه هم، خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاص شوی مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی، نقد پیسې او وسله شامل ده.
په موږ باندې دا ډکیتی ګروپ راغی، دا د 15-20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشي نو دی دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیس والی او موږ مخروران را تښتېدل، موږ غل را تښتېدل، نو کور والوي چې یاره شاید چې پولیس دې به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لاشي او دی را کور والا گیر کې او هغه یرغمال کی. موږ په لکونو روپے کیش کې داسې مطلب ټوپکې تماچې کالج، بیا د موږ نروستو دلته په حسین آباد کې یو کور دی زموږ مرګری دی امجد نومې دی، په هغې باندې همدا ګروپ ورغی، هغې نه په لکونو روپے او مختلف سامانونه هر څه یوړو. بل دا ګروپ چې کوم دی نو دی مختلف اضلاعو کې دا واردات کوي، دی سره په مختلف اضلاعو کې خلک دي. نن سبا په کی پی کې کې زه به دا ویم چې د راهځنې او ډکیتې دا یو لهر شروع دی. تاسو ګورئ همدا ډکیتې ګروپونه دي گرفتاریان وشي، پولیس یې گیر کړي، خو بیا عدالتونه آزاد کړي، نو دا سلسله نه ختمېدونکې سلسله ده، دا به دقسې جاری وي.
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پیښو مخنیوي لپاره دا دوه باوجود دې کې زیاتوالی ولې راغلی او کوم خلک زیاتره دې کې ککړ وي، نو پېښور کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکي خبریال ملک اسماعیل چې دا ډول پېښو ځینو ته د پولیسو سره ځي او غزمنو کورنو او بیا نیول شوي ملزمانو سره هم خبرې ترې کوي. مشال لیډو ته وایي
په دې کې درې قسمه خلک زما په نظر شامل دي. یو هغه چې کم کم عمر دي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نورو خواهشاتو لپاره، مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا ځینی نرمندان دي، د غوی سره د تعلق جوړولو لپاره د سنیچینګ کوي، د کرایم کوي او پیسې ګټي، ځکه چې دی خو ګټي نشي کولی کم عمر وي. چې دویم هغه خلک چې کم عمر نه سیوا وي، واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کوي، چې هغه ته د اسانه لار ښکاري چې نه موبایل پټ کړي یا چا د کور غلا کړي. دویم هغه خلک دي چې کم دغه خپل پیشه ګړي، او دا ډېر مهم خلک دي، ځکه چې دوی د جیل دننه هم وخت تیر کړي دي. دې نه علاوه دوی د ډلو ډلو شکل کې ګرځي، دې لپاره چې دوی دغه پیسې ترلاسه کړي.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د دا ډول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپلو ګامونو په خپله د پېښور ښار د پولیسو یو چارواکي اس پی سی ټي طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په 23 ویل
زمنګ چې کوم ابابیل سکواډ دی، موټر سایکل بردار چې زمنګ کوم گشت کیږي او دا هغه چې زمنګ کا په علاقه کې موجود دی، زمنګ یقین کا دا شانته چې کوم د جیل نه په تیر وختونو کې رهائش شو، دا شانته کرمینل دی، دا هغه سروایلنس دی، دا هغه چې زمنګ کا کور کله دا هغه علاقه ته ان تکلل، دا هغه پېښه دا معلومول چې اوس دې چې روته دی اوس سپی هغه مونږ دا هغه پښتنې کو او هغه باندې
غلا او شوکی کون کی په مزاحمت ڈز هم کوي چې پکې دوان اړخو ته مرګ ژوبل هم را پیخیږي. په 13 اکتوبر هم پېښور سوری پل باندې د ایڈورس کالج اولس کلن د 12 جمعه زده کوونکی حسن طارق موبایل تختونکو په ډزو د مزاحمت ورستو وجلې وو. حسن طارق چې د 400 وو په دغه وخت د کالج نه کور ته روان وو. ورستو له هغه پولیسو په 28 اکتوبر په مقابله کې یو کس په ډزو وجو او ویل چې دا کس د حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملاکنډ کې د غیر رجسټر ګاډو د عارضي رجسټریشن کار پیل کړی، د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار ورته د منظور د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګوره کې به یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
سوات منګورا پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړې. باز سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي. نو باز سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرې سه 15 لکه د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستل کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر ہے کہ دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے، زکہ وہ دنیا کے ٹیکس دا مالدار سڑی نہ رستے کی گی، غریب بانی خرچ کی گی. دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ رستے کی گی اور کو مالدار بانی خرچ کی گی. لیکن اصل ٹیکس چی دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لگا دا ماچے سوتی لے دے یا ٹوتھ پیسٹ دے یا دا خوراک بل سے سیز دے دا دا سلیو سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شے.
عنایت الله زیاته کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګولو اختیار نه لري، بیا هم کچری دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شو، نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې تو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم دی، موږ سره د روډ ته بلاک کولو پلیټ فارم دی، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی، موږ سره د پیا جام پلیټ فارم دی، موږ سره په اسلام آباد کې ترنه پلیټ فارم دی، موږ سره په خور کې ترنه پلیټ فارم دی، او موږ سره د ملکن ډیویژن دا 15 لکه گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټۍ دي. جماعت اسلامی په دې کې لیډینګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صوبه خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به څه شک نه وي چې هغې به د دې نه خپلې سیاسي فائدې هم چوتایي. لکه په ماضی کې هم هغې په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ورکړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې هغې په دغه طرف باندې ګامونه چوت کی او داسې قسمه ځونه چې کم دي د حکومت د فیصلې خلاف اغي سبا و چې یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خاص ځای کې درنې ورکو، نو دا طاقت هغه لري او هغه دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست و او د پاکستان جوړېدو 20 کاله وروسته پاکستان کې شامل شو، نو ټیکس ورته معاف کړی شو. خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی پخواني قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15 آئینی بدلون نوم ورکړی شو، خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کالو لپاره نور وخت ورکړی شو. اوس حکومت وایي چې نان کسټم بیډ ګاډي په عرضي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته وګورئ. د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د دولتي راز افشا کولو یا د سایفر مقدمه اوریدنه د نومبر په 23 په اول ځل په خلاص عدالت کې وشوه. دا تر هغې وروسته دا چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کیدو خلاف په اسلام آباد هایي کورټ کې اپیل وکړ او هایي کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړ. تفصیل راشد خټک نورو.
د اسلام آباد های کورٹ ته حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 23 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او رضا سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوردنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 23 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې به د مقدمه اوردنه په اډیاله جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی و. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنه لغوه کړه او له سره یې د اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د عیني کمیټې چیرمن سید محمد شرشا مشال رډیو ته وویل.
اسلام آباد ہائی کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شوی دی د فلاری ډیټ نو والی تر فلاری ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ٹرائل شوی دی نو دا ټیکټ نه شوی حالات دا سینو چې د جیل ٹرائل نه شوی روټین کې ٹرائل کیږي بل دا شو چې د وخت مخ کې چې کوم لیکو ناس فدی کې پاتې شو نو هغه زه خو که زه فرض کړم ابراهیم خان وکیل وي نو ما به دا چره نه کولی ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونیټي ورکړه چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شوی دی نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي ته اپورچونیټي ملا شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده ته په اپیل کې چې څه فائدہ ملاوي دا یا په بیا په
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک وویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه، خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري، ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال رډیو ته وویل،
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کو اگر جیل میں جج
جیل کے مقدمے اور دنہ بند کوٹے اور دنہ نہ دا پدے کے عام خلق اور جنستان گڈون نہ شکولے اس دا مقدمہ بیا لسر اشوا اور مقدمہ کے چکم کمزور ہے کہ ہائی کورٹ لے رکڑے زما خیال لے کہ عمران خان تا بلد سے خاص کٹا وہ نہ رسی گی.
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خود ځنې کړون په هانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېری خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
بل دا نور فرق نه راوړي، هلته بل دا دغه دی چې اوپن کیس دی، میډیا کوریج به وي هر ورځ، نن دا کاروایی اوس، نن هغه کاروایی اوس، ولا رپورټینګ به کیږي. هغه په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه و کنه، هلته میډیا نه و الاوډ، نو هغه رنګه کوریج نه میډیا هغه نه ور ملاوي دی، امپورټنس نه ور کول کېدلی. نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ ته راشي خبره، په اوپن کورټ کې سیډو اوس په میډیا کوریج او چې کوم دوی غواړي پارټي هغه به ور ملاو شي. کنه نور که کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر، نو دا ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وی غومره شي.
د افیشل سیکرټ اک پلان د عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي، او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نی سایفر حواله ورکوله. عمران خان به په جلسو کې د تقریب په مهال په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خیا خفیه مرسلې ګمان پرې کولو. امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال رادیو ته وګي اوریدونکو، د پکتیا پونتون هغه زده کوونکې چې د نور ولایتونو یا د همدې ولایت د لری پرتوسی موسیدونکې دي، غوښتنه کوي چې دوی لپاره د پونتون دنه هاستل فعال کړل شي. همدارنګه یا زده کوونکې د نظریې زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته چارواکي وایي د نوي ښوونیز سمستر لپاره د لومړو ټولګیو زده کوونکو لپاره د لیلی یا هاستل د فعالولو پلان لري. تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو دي، د لیلیې نه نشتونه شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته وویل،
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي، له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپل انجینری په هنځي کې موږ عملی زکړې نه سو کولای، ځکه چې ټول درسونه سي دي تھیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته د زمينه برابر کړي تر څو لا ټولنه ته خدمت جوړه شي.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخ یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي،
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخه د مشکلات ډېر زیات دي، ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید باید زمینه مساعده شي کنه چې موږ د پاره علمي سپرونه برابر شي در څنګه د لیلی برخ مشکلات زکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی الته اوسېږي او څه تبن زیات مساره قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات اوس نو د کلیلی برخ مشکلات خاصه دا ډیره خي
بلور ته د پکتیا په هانتون چارواکي وای دوی په نوې سیمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نوره هم ډیره کړي. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمدی وویل
انشاءالله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو که نور هیڅ نه وي د اولو سیمپو لپاره به موږ لیلیه آماده کوو. موږ په سږ کال کې ډیری ولایتو ته محصلین ولیږل د عملی زده کړو لپاره، مثالونه لکه ازادیاریوب ته هم د زراعت په برخه کې محصلین ولیږل، نغلو بند ته هم د انجینري برخه کې محصلین لیږلي دي، اقتصاد برخه کې بانګو ته لیږلي دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می مهم صاحب وعده وکړله چې د راتلونکي دپاره به د تاسې لابراتوارونه به انشاءالله په راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دا پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږ نیم زره محصلان لري، سږ کال له اوو بېلابېلو پوهنځیو څخه 1404 اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو وگی او ریدن کو اوس پختونخوا کی دونیمی بجی شوی دی د خبرون لنڈیز در توڑان دی کوما د عوامی نیشنل گون صوبائی مشر امر ولی خان ویلی دی چې کدا تل سمایني ترمیم د بدلون هڅه وشو نو پاکستان به قائم پاتې نشي. نو موړي دا خبره پرون په سواد کې یو جلسې ته د وینا پر مهال کوله. په شمالي وزیرستان کې وسوالو د ځنګلاتو د محکمې یو کارکونکو په هدفي برید کې وجل او تختی دی لیدي. په میرام شاه کې پولیسو د ځنګلو د سانګې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پرون وسوالو د حسن تواب په نوم دا کس وجل. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او سند صوبې په نورو برخو کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو د زورولو لړۍ ودروي. دا خبره پرون د سند صوبې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر سلیم خان ترین په یو کانفرنس کې کړې. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د اقلیمي بدلون په اړه په یو سرمشیره کې د ګډون لپاره دوبۍ ته رسمي سفر کوي. په هند کې د افغانستان سفارت د نومبر 23 څخه په بشپړه توګه وتړل شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درته د مېرمنو په اړه باندې ونې د خبرونه تاندې هیلې وړاندې کوو. د خبرونه هر اونۍ زموږ همکاره فرخنده اسد برابرۍ
تاندې هیلې د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هیلې د هرې جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو دا تان دی لی پروگرام دی اوس فرخنده اسد په کیستا سوار کلی کوم او ریدن کو د نوېمبر 15مه پر خزو د تشدد خلاف نړیواله ورځ. هر کال له دې ورځې څخه تر د 10 دسمبر پورې په دې اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره بیلابیل پروګرامونه تر سره کیږي. د نن په پروګرام کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو ادارې سستینیبل سوشل ډیولپمنټ په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د 2020 کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې 6,055 ښځې تښتول شوې، د 1,390 سره جنسي زیاتی شوې دي. په دغو کې یوازې په اسلام آباد کې 33 د جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوې دي. په سواد کې د بشري حقونو یو کارکونکي نیلم رحیم مشال ریډیو ته وایي په خلکو کې په دې اړه پوهه کمه ده. نوموړی وایي هلته پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی.
دا داسې نه ده چې کینه دا اوس زیات شو، خو چونکې په خلکو کې لږ پوهه راغله نو د دې دا رپورټ یې زیات شو. پولیس تکیم اکټیو شول کنه، قتل کرے وہ آگ کس بچے دے نما کو دا قتل سمپل دا قتل دا پر بے ہی لگا والا دا آنر کے لئے دا پر بے ہی لگا والا ہمنا اس پر خلقوں کے تو غرالا اس دا سی جنہ رپورٹ کی خاص طور پر کی کم مطلب تا آفیان یا آگو ہم پر دے خبر بانی سنسٹائز شو دا دے کی کم دے دا آنر کے لئے رپورٹ ہی چی دے اشورو شو لگا دا پر سیز پر پختنوں کی دریر زیاد تشکا پر کی خوچو ان کی دادی سی یو سبجیکٹ تے چکدے باندے پختانہ خبری کول نہ واڑیا گا کچھ چرتا آنر کے لئے گن شکنا خو آگو ہوئے چینا لکا پدے باندے دا جمین دے عزت خبر دا جمین دے کور خبر دا نو پدے باندے آگو باہر تا داختل خبر نہ اوباتی زیاد خوش اردا کی گی چھے لکا بس نوی چھے داختو یا خوک شو آیا مطلب جا رو پورا لو یا بھی تا کسم رنگ والا ورکری شی چھے سوسائیڈ دے کر باہر تا نہ روباتی ساتھ ہی جنہا ہائلائٹ کی گی رپورٹ کی گی نو دا خا خبر دا زرین سردائی
کملکن یا د سواد په لحاظ سره موږ ګورو چې څومره واقعات شو د آنر کلینګ خاص کر خیبر پختونخوا حکومت 2020 کال په جنوري میاشت کې د کورنی تشدد خلاف قانون منظور کړو، خو قانون پوهان وايي په دغه اړه په ټولنه کې ډېره کمه پوهه ده. وکیل سمرین حکیم مشال ریډیو ته وايي د کورنی تشدد پیښې زیات شوې دي، خو عدالتونو ته کم خلک ورځي.
او یو ولی ناراضی دنیا شی راضی روزانہ راضی پگن شمیر کی راضی دا خزو سرا دا تشدد حوالے سرا نہ دا صرف دای چی داغی سرا داغی خواندان تشدد کڑی بلکی داغی نور ریلیٹیو چی کم ون سرا پکور کیوسی ہی مثلا خواخی شو اسخر شو لیور شو رور شو اورار شو و مختلف شکلون کی چی داغو کمی رشتی نو دا اغو ور سرا ہم دا تشدد کیس نراضی
او سمرین بیا دا دے کیس سن سمر لکا مخکزی عدالت تا یا لکا خلق خزی خاص کر یا دا خوز قورنی دا کی سن مخکی اوڑی
عدالت تا خدا کیسنا دیر زیاد کم راشی اگه وجه دار جی زنانه ای کنه جی اگه بیا مخکی سوکنه سپورٹ کئی یو اگه کدا مسئلے چی اگه خپلی فیس دا وکیل فیس چی دا اگه خپل باندې نشي ورکول ځکه هغه خو خوراک سکا ته پاره هم په بل باندې ډیپینډنټ دي کنه بل ورته خرچ ورکوي یا ورته پلار ورکوي یا خاون یا رونه نو په دې معاملاتو کې خو نه د هغې سپورټ کېږي سوشلي نه فاینانشلي سپورټ کېږي مطلب هغوی خو ورته وایي چې که تا دا کیس ویوړو موږ به تا سره رشتې ختمې کړو او نه هغې سره دغه فاینانشل سپورټ وي مطلب یو کس سره د وکیل فیس نه نو هغه به بیا مخکې خپل کیس څنګه ویسي عدالت ته نو بس د مشور
او سمرین د خیبر پختونخوا حکومت په 2020 کال جنوري کې د کورنی تشدد د مخنیوي قانون جوړ کړو کنه او دا اوس د 20 کال په ختمېدو دی نو خلک او زموږ پولیس یا د قانون باره کې څومره پوی لري خاص کر پولیس یا پټانو کې یا خزه په خپل باندې
دا کوم قانون چې دی نه دا دومره طاقتور قانون نه دی پدې کې دا یی چې خدای زنانه راشي په خپل کمپلین په کې بیا به د هغه په کمپلین باندې عمل درآمد کیږي کم پدې قانون کې چې کومه کمیټه ذکر شوې ده هغه کمیټه هم لا دوسه پوری نه ده جوړه شوې نو دومره دا دغه نه دی که خلک مطلب کزه ویما چې 40-50% خلک د دې قانون نه خبر دي، نو هغه هم د دې قانون هغه شان استعمال نشي کولای سم چې پکار ده.
او سمرین تاسو الته په سواد کې کار کوي کنه، د سواد نه اکثر داسې پیښې راځي د دې سو جدالت کې دا کیسونه زیات ریپورت کیږي کس خبره ده په سوشل میډیا دا زیات ریپورت کیږي یا زیات مخې ته راځي؟
یو خدا و جو هم د کنه چې هغه ثانی ته نه شکلي عدالت ته نه شکلي نو بیا سوشل میډیا استعمال وکي پاره باندې خپل کیس ریپورت کی کوي که چر کدل ته کی ماته د دې سهال راوشي. یو خدا و دې دا بل دا چې مطلب لکه هغه ته دومره خو معلومات حاصل دي کنه چې کیس ریپورت کیدو نه بغیر نه کیږي، نو څه زنانه پکې بیا مخ کی راوځي او مخ کی پکې خپل کیس ریپورت کیږي دا هغه د پاره ته څوک د امداد لپاره مخ کی را مخ کی شي.
تاسو مشال ریډیو د غوږی مونږ پر خزو د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه تاسو ته معلومات درکوم.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو غیر سرکاري ادارې وای د دوی دفترونو ته ل ورغلو کې سونو د ظاهريږي چې پر ښځو د تشدد پیښې زیات شي بي دي. هم د داسې یو غیر سرکاري ادارې د حوالو مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل ښځې روزانه د دوی دفترونو ته فونونه کوي او د سرپنا غوښتنه اترې کوي.
ټول له کومه دنیا کې تشدد کې اضافه شوی ده، کورونا وایرس کله نشته شوی، خلک ته بیروزګار شوی او کور کې ناست وو. هلته د ښځو چې کوم کار کولی ډومیسټک ورکرو چې کوم بیس ورکرو هم کور کې ناست وو، زیاده تر ماشومان او ښځو لا تشدد زیات شوی. یا به زمونږ ادارې یا بل ادارې دا کول سینګ او زمونږ یو نمبر او 2-3 نمبر او مونږ هغه کې یو سیکریټ ناست وو، هغه به خپل ټلیفون کولی هر چا لا بیا ټرانسجنډر دا هم د ښځو نوم چې هغه کول کولو کې هغه کو په نفس نو څنګه پیښ کړي، نو هغه کاروبار واه څه ختم شو. نو دا ګړندې داسې
او خورشید بانو د خیبر پختونخوا تیر حکومت چې کوم قانون جوړ کړی دی په دې اړه باندې، نو تاسو څه ویلی چې په هغې باندې زموږ په ټولنه کې پوهه شته دي، خلک پرې خبر دي؟
هغه قانون بالکل ډېر خوشاین خبره ده چې هغه قانون پاس شوی دی. خو دیدی تاسو له پته لري کله پورې اویرنس باندې کار نه کېږي، نو خلکو له معلومېږي نه. زموږ د 70% خلک کلي ګمچي دي، نو هغه تعلیم تاسو له پته ایجوکیشن ریټ هم ډېر کم، نو خلکو له یا هغه څوک سروایور دي جسکلي هغه له پکار دي تاسو به اویر کوي ما پوری دا د دې قانون ډومیسټک وایلنس قانون لا پوری ضرور قانون د ډیفیکل جوړ نه دي شوی. او ته ویې ته چې میډیا، ریډیو، اخبار او کوم پښان ته یو وړا افات ارګنایزیشن ته دي انفورمیشن او د دې اویرنس باندې کار کوي. کله پورې خلک اویر نه وي نو هغه قانون څه پیدا نه کوي.
ستاسو مطلب دا دی چې قانون خو جوړ شوی دی خو نه لا چا داسې معلومات شته او نه لا چا داسې ګټه پورته کړې ده؟
زما خو دا اوپینین ده چې دا پورې یو نیمه هم خلک دې نه فایده نه لري اخیستې، ځکه چې خلکو له پته هم نشته چې نوی قانون جوړ شوی دی. هغه کې مونږ څه فایده به الوي کې دې قانون د لاندې یو کمیټي جوړ کړو په کارو دا خلکو هغه لا پورې هغه نه دي جوړ شوی دی. رول آف بزنس نو لا پورې د دې لا څه فایده نه لري.
او خورشید بانو بیبی تاسو یو اداره هم چلوئ کنه د حوالور په نوم باندې چې د ښځو مرسته کوي کم چې د داسې مسلو نه تیریږي، نو تاسو څه وینئ د ښځو په دې کورنیو مسلو کې یا د هغوی داسې تشدد پیښې چې کمی په هغوی باندې یا سایکولوژیکل مسلې وي هغوی ته په دې کې زیاتوالی راځي، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
یاد شوی و خوږه دا خام مال ساخی ته د هم دي څنګه هغه کوټ کې نه ست نو دا یو پلان هم ختم شو. نو د دې د خو دا خو سوچ کوم چې د نفسیاتي بیماریان ډیر زیات شوی دي. او زمونږ د مون کې د نفسیاتي علاج او هغه دواج نه دي خلک چې دا والیوانه هسپتال نه دي نو تاسو چې کومه تبلیغ کې دا لیک ما کولو جوړ دي مونږ را اوس
د ماشومان کسته دی د شو لرات مې برات یا کورونه د ډومېسټک وایلنس کدي کیسونه ډیر زیات راځي او د ډایورس کیسونه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پیند سواتیا کلو هرسا. او ردون کتا یدونه کهو چی مشال ردیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالو رو تر شپگو بجو، ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
دا تاندې هلې پروګرام دی. خیبر پختونخوا د سواد ضلع د سرکاري دارالامان مشره نصرت اقبال مشال ریډیو ته وایي هلته زیاتره هغه ښځې د سرپناه لپاره ورځي چې په کورونو کې د تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ وي.
معاشره کې د دې قانون باره کې یو اسپیشلی کم چې زنانه دي د چا د باره کې دا قانون جوړ دی، دومره آگاهي نشته، دونه پوهه نشته، دونه لا علم چاته نشته چې دا قانون راغلی دی او بل دې لا عملی شکل کې دار لا غوښنه هم نه دي. د دې لپاره چې کوم کمیټیان جوړولو عمله نه دي جوړ او چې څونه هم دا دغه لګي دفات اروم د دې ایکس نام دی نه لګي او نو د دې اوس بس دا صرف یو ډاکومنت دی او لا نه لاګو دی او نه خلک خبر دي.
او نصرت اقبال، تاسو څه وینئ زمونږ په ټولنه کې د کورنۍ تشدد چې دی داسې واقعیات مخې ته راځي؟
ډېر زیات، او ډېر زیات. دا خو ډېری روټین دی، یو کو یو طرف ته مونږ زنانه د تعلیم نه لري ساتلې دي، د دې تعلیم نشته، اکشان اکسپوجر نشته، د دنیا حالاتو نه دینه خبرو، د دې خپل رایس نه دینه خبرو، تعلیم او د روزګار مواقع د دې لپاره نشته، او بل طرف نه د دې باندې جنواریانې او د دې نه چې کوم توقعات دي هغه د خلکو ډېر زیات دي او چې بیا هغه نشي پوره کېدی بیا تشدد کېږي او غریبو تشدد خو زمونږ کوم اعداد شمار دي، نو ښځې چې څونه مري هم نو انټیمیټ فیملی ممبرس کوم چې خپل خپلوان د کور خپل ممبر دي د هغې د لاسه مرډر هم کېږي او تشدد خو زه خو وایم چې لکه په هر کور کې که نه وي نو هر دویم کور کې خامخا تشدد کېږي په ښځو باندې.
اوس ته زمونږ په ټولنه کې کوګرو ټول پاکستان کې دا مسله ده، اقتصاد ډیر زیات خراب شوی دی کنه زمونږ د ملک، بیا زیاتره خلکو سره چې زه خبرې کوم نو هغه وایي چې د اقتصادي مسلو د وجې نه ګرانی ده، بیروزګاری هم ده، د هغې د وجې نه هم د کورونو کې دا مسلې زیاتې شوي دي. تاسو څه وینئ اقتصادي کې څومره رول ادا کوي؟
زما خپل اوبزرویشن دی چې پروس کال کم ایڈمیشن ریشو په دې کال دا د هغې نه ډبل دی، حالانکه په دې سیزن کې دوه زیات ایڈمیشن زمونږ نه کېدو تھرو آؤٹ کله نه دارالامان جوړ دی، خو دې کال په دې ٹائم کې هم په دې میاشتو کې هم لکه ایڈمیشن ډېر زیات دي او زیات تر د ډومیسټک وایلنس کیسز دي.
تاسو دا خبره د سوات
دې نه ښکاري چې دا کم چې بحران روان دی، مہنگائی دا نو پکور کی دا یو اویلیبل ٹارگیٹ ہی، آسان ٹارگیٹ ہی ناری نو دفارا چی آگئی پخپلا مینٹل ایشوز سرا داغی مخی او کم دی چا
چیلنج د خپل نشي غي پورا کولای کوم ضرورت یا غنشي پورا کولای واپس شری کور تلار شي نو ټول وسه نه په خدي باندې واسي
دلته چې زیاتره خزه تاسو سره راضی نو دا زیاتره مریډ ویلا کوا د شوی خزي او کورنی تشدد
د شوی خزي ایوریج چې دی نو میاش دو میاشتې د دې قیام دلته کې او بل زموږ په قانون کې داسې څه نشته چې څوک پوهې د دې ایشوز بهر نه سیټل شوي موږ د دې په زور باندې نشو ایستلی زموږ سره په پناه کې وي چې څوک پوهې د دې بهر ایشوز نه ریزولو شوي
او زیاتره تاسو وینئ چې لکه زیاتره ښځې بیا کورنیو سره لکه روغه وشي ځکه زمونږ ټولنه کې دا کیسونه زیات عدالت ته نه ځي بلکې د جرګو په ذریعه هوارې کې داسې ده
داسې هم ده خو زیاتره اوس ریزولوشن آف میریجز هم ډېر کېږي او دا ډېر د تشویش خبره هم ده یو طرف ته که مونږ وګورو دا د سیم ده چې لکه واپس هغه ABC انوایرمنټ ته ښځه نه ځي او دا هم ده چې لکه فیملی او بیسک یونټ او زمونږ د معاشرې او الریډي لکه د دې ماشومان دا بیا د سټیټ خو زمونږ دا حال دی او د فیملی هم چې بیا داسې بریک اپ شي نو د وړو بس حالت اداري نو زه چې څه اینم نو دغه ډېر کېږي ریزولوشن آف میریج ډېر کېږي کیسز
بلخوا د بشري حقوقو کارکونکو وایي د کورنی تشدد د مخنیوي په اړه د قانون لاندې به په خیبر پښتونخوا کې په ضلعي کچه کمیټیانې جوړې دي خو دغه کار لا تر اوسه پورې نه دی شوی د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف وومن پخوانی مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته وایي دغه کار به لا هم وخت اخلي ځکه چې په صوبه کې دا مهال نگران حکومت دی خو په خبره یې ادارې کوشش کوي چې هغو ښځو سره قانوني مرستې وکړي چې د کورنی تشدد
د میډیم ډیر زیات رول دی په کار دی چې دیم د ښځو خلاف چې کوم تشدد دی مخنیوی او کې داسې خبرونه چاپ کړي چې د دې مخنیوی وشي د خلکو نفرت پیدا شي دا تشدد نه ځکه چې موږ خو دې سوسایټي خو ډیر زیات تشدد وکتو په دې لاسټ 20 ایئرس کې شل کاله په دې سوسایټي باندې ډیر تشدد تیر شو نو موږ غواړو چې د دې تشدد دی بالکل خاتمه وشي
تعلیم د پارم سہولت نشته د جنکو د پارم
سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راغلي
15 سال زما د وادو شو سو بو اته کال هم د قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه نکانا نه دی دی زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماجی کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخندا اسد سره ووري
اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام و چې موږ پکې تاسو ته معلومات درکول د نومبر 15مه پر ښځو د تشدد خلاف نړیواله ورځ ده هر کال له دې ورځې څخه تر د 10 دسمبر پورې په دې اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خدای په امان
جوڑی
ta